او نور سٹالون به خیر چمن تم ځان رسو کلا سیفلات همزو دا غره کم جواب ته همزو پله پکوټه کی په یو یو ځای بم که خیر پرې نه شو
په دینن درتون کی ډیری کتابونه د پښتو ادب تاریخ شعر او شاعری او د پښتنو پر مخکښانو لیکل سوی لیدل کیږي د کتاب لورونکو په خبره که څه هم د انټرنیټ راتلو سره کتابونه اوس پر ډیری ویبپاڼو موندل کیږي خو بیا هم د پښتو کتابونه په چاپي بڼه ډیر مینهوال لري او خلک یې غوښتنه کوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی متفاوت زاویې د ونې پیښو ته کتنه کې مو د ازادۍ و می ورسته رابولم. د ونې خبرې کې چې پاکستان هم چینایي راکټ کې سپوږمۍ ته یو غریبانه ماموریت واستوه، له داسې میلیونر مو هم خبروم چې په معاشونو یې سرمایه یو میلیارد ډالرو ته رسولي. کابل کې د زرغون بهیر لخوا د پاکستانی مبلغینو د حضور پیدام غږیږو او پر هغه ملا هم غږیږو چې د سپیل نسل نه د ورید پیدا کېدو مسلې بیانولو یې غبرګونونه وپارول. د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مسعود اندرابی د څرګندونو ترڅنګ د طالبانو مشرانو ځینې څرګندونې هم تېره اونۍ په بحثونو کې وې. ترې خبروم خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی. سیمې ته د امریکایي لوړپوړي ډیپلوماټ جان باس سفر او غبرګونونه، هغه له قطري او پاکستاني چارواکو سربیره افغانستان لپاره ډیپلوماټیکو نمایندګیو سره هم کتلي چې د روسیې او شنونکو غبرګونونه یې پارولي.
دا دوه هیوادونه د امریکا په ټوله کې د غرب د ناتو د هیوادو د اهدافو مزیان دي، یعنې جوړ کوونکي دي. بیا هم کوم پلان کوم برنامه څه دي، دا دوی ته مسلمت کوي چې دا پروګرام دا په نامه روانه ده او دوی خپل کمیشن په کې اخلي.
دا چې دیموکراتان ډېر سخت بدنامه شوي دي او د امریکا ولس په ته ډېر سخت غبرګون ښودلی د طالبانو ته د حکومت په تسلیمولو سره، نو شاید په ده باندې هم دوی خبرې وکړي چې داسې یو لاره ورته پیدا کړي چې د انتخاباتو نه مخکې دوی وکولی شي چې یو خامشمور غوندې طالبان سره یو حکومت جوړ کړي تر څو چې د خلک د امریکا د ولس رایه دوی بیا په لاس راوړي.
یوه اونۍ او د طالب وزیرانو غبرګون پارونکي بیانونه. یو وزیر وایي څوک چې اساسي قانون غواړي احمق دی، بل وزیر وایي موږ د خلکو د دنیا او آخرت غمخواران یو. خلک هم د دوی څرګندونو پارولي،
پتلون یا چولی وی نکتایی یا چولی وی ولار وی ده وای که دا طول کمال پا دی پتلون و نکتایی که دا او دنیا هم ور تا هوا ور کری دا.
اسلامی امارت الحمدلله پننانی نلوی که هاگ نظام دی چه هم دا مسلمانانو دا اخیرت فکر لری، هم دا مسلمانانو دا دنیا فکر لری.
دوام نکی او دال لسی برای سمون کرد مگو تاسو طول تصابت ادا چی شعاری نظامونه دیر زر لبخو خودی دلیدی
بلی و نیمگرتیاوی با وی اما اساسی قانون لو و لس پویده چی چنگ دوی پو کمان داری که او دخپل سر نمیش پتا کرو که سهیم که دلیشی او چنگ برخان استیشی.
اروپا تا در نواتو پا حسا 50,000 ورکشی ماشومان. راپورونه وایي هر دریم نادرکه شوی ماشوم افغان دی. فعالان وایي اروپا ته په لارو د افغانانو د نادرکۍ مړینې او ستونزو ګاللو کچه تر دې هم بوږنوونکې ده.
کله چې د ترکیې په خاوره کې کوم ځوان خپل ژوند له لاسه ورکړي، د ډیرو لاملونو د وجې نه، هم د یخ د وجې نه، هم د نورو لاملونو د وجې نه چې هلته وهل کېږي ټکول کېږي، نو بیا د ترکیې دولت او پولیس راوړي او دلته د وان په ولایت کې تقریبا 2 هدیرې دي چې تعداد یې زرو ته رسیږي چې دلته زموږ افغانان دفن دي، خو معلومات یې ټول د ترکیې دولت سره شته.
په ورځو ورځو مزل کړی چې یو ملک کراس کړي، نو دوی چې هلته ونیسي پولیس سیم کارت یې اخلي، موبایل ته یې اخلي، حتی دوی سره چې هغه خوراک یې په بکسه کې اوبه دام کې اخلي، نو دوی بیرته برګش کړي. نو په دې وخت کې دوی نسی کولی چې بیرته هغه خپل ځای ته ځان ورسي، ځکه دوی سره نه جی پي اس یا ځنګلونه یي، په ورځو ورځو پکې مزل کړی، نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسېږي.
او په یوه اونۍ کې د افغانستان لپاره 3 لاسته راوړنې. ګلوبل ویلیج نړیوال نندارتون کې افغانستان له 2 لسیزو وروسته 2 مقام خپل کړ. برټانیا بیا یو افغان فعال فهیم زاجی د خپل لوړ شاهی مډال او جرمنی یو افغان جراح بسم الله شیوا عملتا عالی دولتي طبي مډال دالې کړي.
دا جایزه نه یوازې زما لپاره بلکې په انګلستان کې مېش افغانانو لپاره خاص تنظیم په هار کې د افغان ټولنې لپاره ډېر ارزښت لري، ځکه دا جایزه یوازې او خاصو خلکو ته ورکول کېږي چې په ټولنه کې مثبت کارونه کړي وي.
پیش رفتم و هیچگاه زادگاهم و هم مستکان عزیز خود فراموش نکردم و همیشه در تلاش ازی بودم که چگونه میتانم اندوخته ها و آموخته های من بر از اینا انتقال بتم تا به جایگاه برسم.
بیا هم ستړي مشي. تیرونه د افغانستان په کشاله کې له جمهوریت حکومت سره په تون چلن مشهور امریکایي ډیپلوماټ جان باس چې په خوا کابل کې د امریکا سفیر او اوس د امریکا د خارجه وزارت مرستیال دی، لوګ د ځن روس تر سرګن او د واشنگټن لخوا د افغانستان په اړه بحثونو لپاره د قطر او پاکستان په سفر وتلو چې ورسره سمې د سیمې د هوادونو غیر مستقیم خبرګونونه او بحثونه هم وپارول. نوموړي په دې څلور ورځني سفر کې د پاکستاني او قطري چارواکو سربېره دوحه کې افغانستان لپاره د هیوادونو له ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره هم جلال لیدنو کې په ګډو امنیتي ګټو باندې خبرې کړي. دغه راز پاکستان ته هم ځان رسولی او له سرپرست پاکستاني خارجه وزیر سره د دواړو هیوادونو په مشارکت او سیمه کې د افغانستان او پاکستان او امریکا په تړاو دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې کړي. په عین حال کې امریکایي ځواکونو له پاکستانی سمندري ځواکونو سره په کراچۍ کې ګډ پوځي تمرینات هم کړي دي، خو له دې سفر او اقداماتو سره هم بهاله د افغانستان په تړاو سیاسي حلقات او د سیمې هیوادونو په بیانونو کې هم تحرک راغلی. افغان سیاسي کارپوهان وایي دا سفرونه په سیمه کې له هیوادونو سره د امریکا د متضادو ګټو د همغږۍ لپاره دي تر څو خپل متحدین د خپلو راتلونکو پالیسیو په اړه باخبره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرستیال جان باس سفر دوه او اسلام آباد دا تقریبا یو استخباراتي یا داسې شکل لري چې دا دوه هیوادونه د امریکا په ټوله کې د غرب د ناتو د هیوادو د اهداف مجریان دي، یعنی جا کون کې دي بیان کوم پلان کوم برنامه سری به دوی ته مرکله مرکه وایي چې دا پروګرام دا په نامه روانه ده او دوی خپل کمیشن پکې اخلي. نو دا وجه وسه دوی ته راغلله ځکه دا نه پروګرام خانخان نگرانی روسیه ته جوړه کړه، چین ته جوړه کړه، ایران ته جوړه کړه، خپل طالبان انور هم په دې کې سراسی مخکاری.
په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په خپل تازه څرګندونو کې ویلي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره اصلي ګواښ لا هم په افغانستان کې ډېره سخت دریځ ډلې دي او په وینا یې چې امریکا هڅه کوي افغانستان ته بیرته ور وګرځي. سرګی شویګو زیاته کړي د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي سیمه کې خپل لاسه تلل نفوذ بیرته راژوندی کړي او په وینا یې چې د سیمې هیوادونه دي د دې ګواښ پر وړاندې ودرېږي او خپل نظامي همکاري او تمرینات دې سره زیات کړي.
نو دوه اړخ لري، یو په دې چې د منطقې په سیاستونو او د منطقې په حالاتو امریکا باید پوه شي د پاکستان دفعنه، او بله دا چې د امریکا له انتخابات را نږدې دي، دا چې دیموکراتان ډېر سخت بدنامه شوي دي او د امریکا ولس پرو ته ډېر سخت غبرګون ښودلی د طالبانو ته د حکومت په تسلیمولو سره. نو شاید په ده باندې هم دودو خبرې وکړي چې داسې یو لاره ورته پیدا کړي چې د انتخاباتو نه مخکې دودو وکولی شي چې یو همشمول غوندې طالبان سره یو حکومت جوړ کړي تر څو چې د خلک د امریکا د ولس رایه دور بیا په لاس راوړي.
بلخوا د امریکا د خارجه وزارت مرستیال ویان ودانت پټیل ویلي که د امریکا د ګټو د خوندیتوب خبره راغله نو له طالبانو سره په دې برخه کې د تعامل نه پرته بل غوره لار نشته. هغه ویلي واشنگټن غواړي د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب او له افغانانو نه د ملاتړ لپاره طالبانو سره تعامل ولري او په وینا یې چې دا په افغانستان کې د امریکایي بندیانو د سمدستي خوشي کولو لپاره هم غوره فرصت دی. بلخوا طالبانو د امریکا دا اقدام ستایلی او یو ویان دی حمدالله فطرت ویلي دوی هم له امریکا سره هر ډول تعامل او ډیپلوماټیکو اړیکو جوړولو ته چمتو دي.
له افغانستان سره د تعامل میدان ته راسي، د افغانستان اسلامي امارت هم د امریکا په شمول له ټولو غربي هیوادونو سره هم لکه څنګه چې د سیمې او د اسلامي نړۍ له هیوادونو سره مثبتې اړیکې او روابط لري، له دوی سره هم خپلو ډیپلوماټیکو روابطو ته پراختیا ورکړي.
او د طالب مشرانو ترمنځ د نظر د اختلاف او زد و نقیز بیانونو په لړ کې تیرونی دا ور د دوی د عدلي وزیر او اوبو او انرژي د وزیر په بیانونو کې ټکر سره راغلی. د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعی تیره اونۍ په یو تون بیان کې هغه ټول خلک جاهلان بللی چې په هیواد کې د اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه کوي. نوموړي ویلي دغو غوښتنو ته نړۍ او امریکا هوا ورکوي چې افغانستان کې ګواکې د قانون تشه ده.
اوس دا خبره د دې کوم نوکران چې دي یا بعضی جاهلان هغه هم دغه خبره راخیستې ده، وایي د قانون خلا ده، د قانون تشه ده. څوک ځان ته قانون پوه وایي، څوک ځان ته حقوق پوه وایي، څوک ځان ته سیاست پوه وایي، پتلون یې اچولی وي، نکټۍ اچولی وي، ولاړ وي، دی وایي که دا ټول کمال په دې پتلون او نکټۍ کې ده، او دنیا هم ورته هوا ورکړې ده. د قانون نه مراد د دې څه ده؟ قانوني اساسي.
بلخوا داسې ښکاري چې د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر د عبدالحکیم شرعی څرګندونو پاروله. نوموړي په همدې پسې څو ورځې وروسته په یوه بله غونډه کې ویلي، اساسي قانون جوړول د افغانستان اړتیا ده، فرق نه کوي که په دې باندې یو بل نوم یا هم د حکومت د تګلارې نوم کېښودل شي. عبداللطیف منصور ټینګار کړی چې باید یوه تګلاره موجوده وي او د فقهي لارښوونې په دې تګلاره کې د افغانستان په ملي ژبو ځای پر ځای او ترجمه شي.
دغه هغه اسلامي قانون د دغه ماجې راواخله، دا د فقه ماجې راواخله، دغه د پښتو ترجمه کړه، نو دا خان سړی په دې باندې نه پوهېږي، خو دا به یو عالم پوهېږي یا شاسته درس کړو. دغه ټولې ماجې راواخله، پښتو فارسي ترجمه کړه، نو پکې کړه قانون اساسي مه کوه، ووایه دا د ما د ملک تګلاره ده. چاوانو پرې پوه شي، پوهنتون والان پرې پوه شي،
دا به داسې حال کې ده چې دریم کال پوره کېږي او افغانستان کې اساسي قانون مفقود دی. په دې موده کې یو شمېر طالب چارواکو ژر تر ژره د اساسي قانون د جوړېدو خبر ورکړی، خو ځینو بیا په توندو بیانونو کې ویلي قرآن کریم د طالبانو لپاره اساس دی او کوم وضعي قانون ته اجازه نشته.
د اساسي قانون نشتون خودخواه د ډلو مشرانو ته او هغه ډلو ته چې قدرتونه غواړي په انحصار کې وساتي زمينه سازي کوي. بنان په فعلي حالت کې د اساسي قانون شتون دولت ضرورت دی او دغه ضرورت باید چې سرپرست حکومت، حاکم نظام، سرپرست ډله براورده کړي، ځکه دوی حکومت تشکیل کړی دی او دا ضرورت ده. بلې او شریعت اسلامي قوانین په افغانستان کې شتون لري، خو لنډ مثال دا که خامخا امیر المومنین مړ کیږي او اساسي قانون شتون ونه لري، د نوي امیر المومنین د ټاکلو پروسیجر په کې تشریح نشي، بیا به نو یو په بدخشان کې، بل په قندار کې، بل په پکتیا او مشرقي او غرب هرات کې به مختلف علما راجګیږي، لاس لاس شل شل علما به راټولوي او ځانونه به د امیر المومنین په صفت باندې اعلانوي.
دا د طالب مشرانو ترمنځ خپلمنځي مسایل چې د بیانونو له امله خپلو کې ټکر راغلی، خو دوه نور طالب مشران بیا داسې دي چې تېره اونۍ د خپلو څرګندونو له امله د عامو خلکو او فعالانو نیوکې وپارولې. په دې لړ کې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ویلي، د دوی نظام په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو د دنیا او آخرت غمخور نظام دی. هغه ویلي د طالبانو حکومت د خلکو په غم کې دومره ډوب دی چې د لمانځه او ایمان غم یې هم ورسره دی او د الله تعالی په لوري کامیاب ورلیږل غواړي.
قدرمنو محصلانو، استادانو، اسلامي امارت الحمدلله په نننۍ نړۍ کې هغه نظام دی چې هم د مسلمانانو د آخرت فکر لري، هم د مسلمانانو د دنیا فکر لري. استاد المنزه غم هم کی، استاد ایمان غم هم کی، استاد تعلیم غم هم کی، استاد عزت غم هم کی، د خپل مسولیت بولی چې داسې مسلمان یې چې د الله جل جلاله په وړاندې کامیاب لاړ شي. پر پولیسرات باندې مشکل نه سي درته جوړ، په کابر کې ستونزه نه درته جوړ.
وخت د طالبان ته رسیدو وروسته کې تاسې په رسنیو کې د طالب مشرانو، د دوی د وزیرانو او نورو لوړ پوړو چارواکو خبرې واورئ، ټولې ډېرې ساده او خندونکې دي او داسې ویناوې کوي لکه په یو کلي حجره کې چې دوی ناستې خپل منځو کې ګپې شپې کوي. ټول هغه کارونه چې د یو مسؤول حکومت او د ادارې په توګه باید دوی ترسره کړی وي یا ملت په دوی باندې حقونه لري او دوی په مقابل کې مکلفیت او مسؤلیت لري هغه راخیستې دي خدای ته سپارلې دي چې د خلکو د خېټې مړول، خلکو ته مثلا سالم مصرفیت پیدا کول، کاري فرصتونه ایجادول، ما خدمات وړاندې کول، مثلا بشري حقوقو ته لاسرسي زمینه برابرول، هغوی ته د زده کړې حق، هغوی ته مثلا د کاروبار حق، هغوی ته مثلا د دندې د اشغالولو حق او نور خدمات. برعکس هغه کارونه چې خدای تعالی له انسانانو پوښتنه کوي هغه دوی خپل لاس کې اخیستې. فرضاً اعتقادي مسایل چې کوم دي، مثلا د خلکو عقیده، د هغوی فکر، د یو چا مسلمان بدن یا عدم مسلمان بدن، منزودست ګیره، نو دا شین په سدوی کلک نه
کته ډول سولیدلی او په خانه خبرې کیږي. زما په نظر دا وړې بشړې نشي او دا هغه سولیدلی خبرې دي چې نور هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دي. افغانان اوس پوه شوي دي، افغانان اوس زده کړې کړي دي، هغوی تعلیم کړی دی، هغوی په هر څه باندې سر خلاص دی. د خدای د رسول لارم ورته معلومه ده او د دنیا کارونو لارې هم ورته معلومه دي. نو هیله من دې ته چې دوی ډیر زیات زموږ د آخرت په غم کې ونه اوسي، تر دنیا غمونه دې وکړي. د آخرت غمونه د هر چا خپل دي، د خدای سره د خلکو رابطې ډېرې ښې جوړې دي. هغه څوک چې دوی فکر داسې کوي چې د خدای سره به رابطه جوړه نه وي، خدای به ترې ناراضي او خدای به هغه حساب ورسره وکړي چې هیڅوک یې نه غواړي، شاید له ده سره خدای تعالی ډېر ښه حساب وکړي.
بل خو د طالبانو د کډوالو سرپرست وزیر هم د خپل هغه بیان لامل تر سختو نیوکو لاندې راغله چې تیره ونه ویل خزو او ماشومانو د جهاد په کلونو کې ډیره زیاته قرباني ورکړي. خزینه فعالانو ویلي چې کزموک په قرباني ورختیا هم سترګې نه پټوي، نو په هیواد کې مدنجونو او خزو پر حقونو د امرسانی په نوم تر اوسه په خولي خېده.
شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زه دا درته وایم د شهادي په سطح چې د ټول نړۍ یمو خویند مند دلته په افغانستان کې مظاهره کړی دو او د خپل ځنه ټوټه ټوټه کړی دي. شهیدی د شهیدان لپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړ، شهیدی ورکړه.
زه لته خغلی یو پښتنه لرم چې تاسو د غدری کلن حکومت پر مهال د افغانستان له خزینه او ماشومان سره چې تاسو په وینا ډیر لوی قرباني ورکړې ده څو وکړل، وفا او کجفا؟ یقینا په دې برا سره موافق اوسئ چې د وفا پر ځای مو ورسره سخته جفا کړي. د سوالګرو ماشومانو او میرمنو شمیر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی، ځکه د میرمنو پر مخ د کار، پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې وتړل شوې. د هېواد نیمایي قشر مو فلج کړ، د افغانستان راتلونکی او پرمختګونه مو فلج کړل. افغانستان مو د سیالو هیوادونو له لیست څخه وویست.
او د وی نړیوالې څېړنې پایلې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې 15,304 سلویخ بي سرپرسته کډوال ماشومان اروپایي هیوادونو ته له ننوتلو نه وروسته ورک شوي دي، چې په هرو دریو ماشومانو کې یوې د افغانستان دی. دا چیرنه د پولی پوری خبریالانو سازمان په همکارۍ په اروپا کې د لادرکه شویو ډلې لخوا او د شاوخوا 1.5 اروپایي هیوادونو څخه د راټول شویو معلوماتو په بنسټ تر سره شوی چې د 2020، 2021 او 2023 کلونو معلومات په بر کې نیسي. د دې سروې په اساس ورکو شویو ماشومانو کې هر درې ماشوم یې د افغانستان دی، خو نور ماشومان د سوریې، مصر، تونس او مراکش وګړي دي. په اروپا کې د لادرکه شویو ډله وایي اصلي شمیره ښایي تر دې هم لوړه وي، ځکه چې د قضیو په اړه کافي اسناد نشته او ځینې هیوادونه د داسې ماشومانو په اړه معلومات نه راټولي. دا په داسې حال کې ده چې اروپا ته د تللو په لاره کې د یو شمېر لادرکه شویو افغانانو ماشومانو کورنۍ وایي چې لا هم د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. بلخوا په اروپا او اروپا ته څیرمه هیوادونو کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب فعالان دا مانی چې افغان کمومره ماشومان په قاچاقي لارو په خورا لوړ شمیر د نادرکۍ له ګواښ سره لاس او ګریوان دي، چې د پښتنې لپاره د هیوادونو کې پرتو افغان ډیپلوماټیکو نمایندګۍ او څنې دي کړي.
لکه څنګه چې په ایران کې افغانان تر ترکیه او ایران سرحد پورې راځي، په دې لارو په اوږدو کې ډیر ظلم او ډیر د وحشت سره مخامخ کیږي، ام د قاچاغبرو د خوانه، ام د غلو د خوانه، ام د ایران د پولیسو او د مسؤولو د خوانه. کله چې د ایران او ترکیه سرحد ته راورسیږي، تر ټولو ستونزمن ځای، تر ټولو خطرناک ساحه همدغه ساحه ده د غیر قانوني مهاجرو لپاره.
چې یورپ ته راورسیږي، بیچارهګانو ته د تشویشونو نه، د انټرویوانو د وجې، د ډوبلن د وجې، چې د سنټرونو نه دوی ته تکلیف پیدا سي، رواني تکلیف پیدا سي، نو زیاتره موږ بیا د ټیک ټاک د لارې پیدا کوو چې عکسونه موږ فامیلی راولېږي، د هغوی په اجازه یې عکسونه شیر کړو. نو زیاتره مو پیدا کړي دي، زیاتره دلته علاج روان ده په هسپتالونو کې دي، او بل هغه زیاتره مسافر چې په لارو کې یا په دلته په ملکونو کې دلته یورپ ته راورسیږي، دلته په حق ورسیږي، نو بیا د ټیک ټاک د لارې موږ یې فامیلونه پیدا کوو او وطن ته جنازه د افغانانو په مرسته جنازې موږ لیږو وطن ته.
او بل خوا د دوبی ګلوبل ویلیج نړیوال شپږ میاشتنی نندارتون کې افغانستان سره کال دویم مقام وګاټه. په ګلوبل ویلیج کې د افغانستان د سوداګریز نندارتون څنګ مشر میرخان مقری ازادي راډیو ته ویل دا په تیرو دوه لسیزو کې لومړی ځل دی چې افغانستان په نړیوال کلی یا ګلوبل ویلیج نندارتون کې د تولیداتو د ښه کیفیت او ځانګړنونو له امله دویم مقام ګټي. نوموړی وایي په دغه نندارتون کې د افغانستان تولیدات، لاسي صنایع، موسیقي، هنري پارچې، افغاني لباسونه، وچ او تازه میوې، قیمتي کاڼي، غاڼې او خواړه نندارې او پلور ته وړاندې شوي. په دغه سوداګریز او کلتوري نندارتون کې چې هر کال د شپږو میاشتو لپاره پرانیستل کیږي، سږ کال پکې 3500 نه زیاتو سوداګرو د درې نوي کلتورونو په استازولۍ وویشت څنګ پرانیستې وي. دغه نندارتون ته هر کال تر 2 میلیونه زیات خلک د پیر، پلور او نندارې لپاره ورځي. او تیرونی له افغانستان د باندې دوه افغانانو د خپل هیواد شامل له دوه دولتونو څخه د عالی مډالونو په ترلاسه کولو جګړه کړه. په دې لړ کې لندن میشتي افغان ټولنیز فعال فهیم زازی ته د انګلستان د شاهي کورنۍ لخوا د برېټانیا د امپراتوري غړي جایزه ورکړل شوه. فهیم زازی یو 45 کلن افغان دی چې په دې وروستیو کې د برېټانیا د شاهي کورنۍ لخوا نویو راغلو افغان کډوالو لپاره د هغه د خدمتونو له امله په دې جایزه نازول شوی. ټولنیز فعال او د برېټانیا په والسال کې د وی خیریه موسسې بنسټګر فهیم زازی چې نویو ورغلیو افغانانو ته د ژبې زده کړې، کار او ژوند برخه کې اسانتیاوې برابرۍ، ازادي راډیو ته ویلي د دې جایزې په ترلاسه کولو سره یې افغانانو ته د لا زیاتو خدمتونو د وړاندې کولو هوډ پیاوړی شوی.
کوم کارونه بند وي هغوی کې مرسته ورسره کوو، او بیا چې کله یې اسناد ترلاسه کول هغوی سره د کار په پیدا کولو کې، همدار کوم انګلیسي ژبې په زده کولو کې ورسره د ژوند په نورو چارو کې، تر څو هغوی په خپلو خپو ودرېږي او په ټولنه کې مثبت رول ادا کړي، په داسې چارو کې ورسره مرستې کوو. زموږ مرستې محدود نه دي چې یوازې کورو او د کډوالۍ په توګه کې، بلکې د ژوند په هر ډګر کې موږ غواړو چې په ټوله کې د افغانانو یو مثبت انځور ټولنه کې وړاندې شي، او د ځکه ځایي چارواکو سره، ځایي ټولنو سره همغږي همکاري کوو، تر څو د افغانانو یو مثبت انځور په ټولنه کې وړاندې شي.
بلخوا په جرمني کې یو افغان ډاکټر او جراح بسم الله شیوامل هم تیرونی د علمي تحقیقاتو له امله د جرمني عالي دولتي مډال لیوناردو شوایبر ترلاسه کړ. هغه چې د کابل طب پوهنځي او د مسکو پوهنتون له دکتورا څنګه نه فارغ دی، د وزیر اکبر خان د ډاکټرانو مشر جراح هم و. له کلونو راهیسې په جرمني کې د طب او جراحي برخه کې نامتو څېړونکي او عالم ګڼل کیږي. دا جایزه له دې امله هم معتبر او افغانانو لپاره د ویاړ نه کمه نه ده چې د لیوناردو شوایبر مډال هر کال د جرمني د جراحانو د ټولنې لخوا د هر اړخیزو پلټنو او بحثونو نه وروسته یوازې یو عالم ته ورکول کیږي. د دې جایزې کلنیو مراسمو ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه هر کال د طب علما او نامتو جراحان رابلل کیږي، او سږ کال د لومړي ځل لپاره دا مډال د یو افغان په برخه شو چې په خپل علمي طبي سفر کې زیاتې لوړې ژورې لیدلې دي.
دشواریهای زبانی، قوانین طبي و ده ها مسئله دیگه همه در برابرم قرار داشت، ولی تسلیم نشدم. آموختم و تلاش کردم تا پذیرفته شدم و به کار آغاز کردم. پیش رفتم و هیچگاه زادگاهم و هم مسلکان عزیز خود را فراموش نکردم و همیشه در تلاش عزیز بودم که چگونه میتانم اندوخته ها و آموخته های من بر از اینا انتقال بتم تا به این جایگاه برسم.
اوس هم تولنیز شبکه په ټولنیزو رسنیو تیره اونۍ د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مسعود اندرابي څرګندونو پراخ بحثونه وپارول چې ټولنیزو رسنیو ته را ایستل شوي وي او پکې د تیر حکومت د لوړ پوړو چارواکو په شمول د مقاومت جبهې او شمالي ټلوالې په مشرانو نیوکې کړې دي. مسعود اندرابي تیره اونۍ یوه مرکه هم وکړه چې په دې ترڅ کې محمد اشرف غنی، حمدالله محب، خوشحال سادات په قومي ګرایشونو پاللو او احمد مسعود امرالله صالح او د بلخ پخوانی والي اتا محمد نور په قومي سوداګرۍ تورن کړو. خو د جمعیت ګوند دوه غړو محمد عالم عزتیار او جنرال دین محمد جرات بیا د دوغو څرګندونو په اړه سپیناوی ورکړ او تورې لګولی چې نوموړی ناروغه شوی دی او څرګندونې په نظر نه ارزي. دې خواته بیا د طالبانو تر واک لاندې یو بل ملا له دې امله د ټولنیزو رسنیو د سر ټکی و چې د دوه لویو کتابونو په حواله یې د سپي او میږې د قرابت له امله د یو بل حیوان د پیدا کېدو په اړه دلایل ویلي. دغه ملا ټینګار کړی چې که داسې پیښه وشي نو پیدا شوی وری باید یا ووهل شي چې له غږ وپیژندل شي او یا باید واښه او غوښه ورته کیښودل شي چې کوم یو شی د خوراک لپاره انتخابوي. په ټولنیزو رسنیو دیني عالمانو نیوکه کړې ده چې د دغسې بیانونو په ورکولو د ټولنې تر منځ ناسم دیني معلومات تداعي کیږي. بلخوا د طب او جین پیژندنې په برخه کې فعالو کارونکو ویلي د سپي او میږې د سپرمونو په یو ځای کېدو کوم بل حیوان نړۍ ته راتګ امکان نه لري او ټولو ساینسي تجربو دا خبره رد کړې ده. او تیره اونۍ یوه بله خبره هم د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی و چې امرالله صالح ته نږدې سازمان زرغون بهیر په کابل کې د پاکستاني مبلغونو د موجودیت خبرداری ورکړی. زرغون بهیر ادعا کړې ده چې پاکستان یو شمیر کسان کابل ته استولي چې په ښوونځیو کې خلکو ته د ښه مسلمانۍ ترغیب او لارښوونه وکړي. که څه هم ډیرو کسانو دا خبره بدرګه کړې خو طالب سرچینو دا خبره ازادۍ راډیو ته په کلکه رد کړه چې ګواکې پاکستاني ادارو مبلغین رالیږلي. دوی وایي خپره شوې ویډیو د تبلیغي جماعت د یوه کس ده چې په وخت یې دوی ته هم نه دی معلوم او مکتبونو ته د تللو په اړه به یې پلټنه وکړي چې چا د دې کار اجازه ورکړې ده. او سم جالب خبري تسبیح د اسلامي صوفي فرهنګ ځانګړي برخه ده چې آن سعودي لپاره هم بیلابیل ډولونه تسبیح په چین کې جوړیږي خو د افغانستان کندهار په دې صنعت کې له سلګونو کالو راهیسې ځانګړی دی. دغلته د ډبرینو تسبو د جوړولو داسې استادان دي چې له پلارو نیکه ورته دا کسب ورپاتې. دوی قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې یوه یوه تراشي او سیداره تسبیح جوړوي خو دا تسبیح له کندهار تر جلال آباد، کابل او آن ایران پورې دومره خاص شهرت لري لکه د چارسدې سیداره څپلۍ. د دې ځای د تسبو جوړونکي وایي له بامیان، جلال آباد، کابل، کلات او د افغانستان له مختلفو ولایتونو نه ورته ډبرې راوړل کیږي او ځینې په فرمایشي خو ځینې په خپل زړه تسبیح جوړوي چې قیمت یې له 1500 افغانیو تر 5000 افغانیو پورې رسیږي. اوس چې د قیمتي ډبرو قراردادونه سوداګرو ته ورکول کیږي د کندهار تسبیح جوړونکي پکې ناراضه ښکاري. په کندهار کې تسبیح جوړونکي وایي د طالبانو حکومت دې د تسبو د جوړولو د قانونو قراردادونه دوی ته ورکړي چې دا به دوی سره د دغه صنعت لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دوی په خبره اوسې تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي هم کم شوي دي. او د نړۍ په تاریخ کې لومړی داسې میلیاردر راڅرګندېدونکی دی چې کوم خاص کاروبار، پانګونه، بزنس او کمپنۍ یې نه ده جوړه بلکې د ماش له برکته ټوله سرمایه یو میلیارد ډالر نه اوړیدونکې ده. بلومبرګ وایي چې غربت ځپلې سندر پچای له داسې دوه طاقه زاړه کوره چې حتی د کوټې فرش او ټلویزیون هم نه درلوده د معلوماتي ټکنالوژۍ په برکت د ګوګل کمپنۍ عملیاتي رئیس چوکۍ ته رسیدلې او دومره پیسې د ماش له امله ترلاسه کړې دي. سندر پچای هندی الاصل امریکایی ده او له 2015 کال راهیسې د ګوګل کمپنۍ عملیاتي رئیس دی او د مسلسلو هڅو له برکته یې د ګوګل اسهام 400% ته لوړ شوي دي. اوس هغه د نړۍ په کچه هغو رئیسانو کې حسابیږي چې زیات معاش لري او په 2022 کال کې یې کلنی معاش 228 میلیونه ډالره و. بلخوا پاکستان په لومړي وار فضا ته خپل سیټلایټ ماموریت واستو خو دا ماموریت به هم ورته چین په خپل راکټ کې د پارسل په ډول تر فضا پورې رسی. د پاکستان د فضایي تحقیقاتو ادارې مشر خرم خورشید وایي د تحقیقاتو ماشینونه هم ورته چین د هینان له فضایي مرکز نه فضا ته وتوغول چې د سپوږمۍ د سطحې تحقیقاتو لپاره به انځورونه ورته واخلي. د آی کیوب قمر په نوم د دغه ماموریت ډیزاین ورته چین او سپارکو کمپنۍ کړي او د سپوږمۍ د انځورونو اخیستلو لپاره په دې سیستم کې دوه کمرې لګول شوې دي. دا سیستم به د چین هغه راکټ کې هم چکر وهي چې لس پوګمې به ګرد راتاو شي. چین غواړي په دې ماموریت کې ځان لپاره لس پوګمې نه خاوره راکوز کړي، خو پاکستان غواړي دغه دوه کامرې لرونکي ماموریت په مرسته ورته د سپوګمې د سطحې انځورونه ور ورسیږي. او په همدې سره د نن اوم ورځ هم دلته رانغاړم. هره اونۍ په اوم ورځ کې له ما سید شینواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو له پاڼو او څپو